طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې د خوانیز پروګرام درنو او قدرمن زده کوونکو ستړي ماشه هله دا تاسو قدرمن زده کوونکو به جوړ وای او د طبی زده کړې د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوی وای. درنو زده کوونکو نن ورځ د پنځمې دورې د طبی زده کړې د کتاب په څلورمه صفحه کې نوی درس لرو. د څلورمې صفحې په لاندینۍ برخه کې عنوان دی اسمیلیشن تر مطالعې لاندې نیسو. د اسمیلیشن د کلمې تر څنګ په انګلیسي هم اسمیلیشن لیکل شوی دی. ګورئ موږ د میتابولیزم اړوند درسونه را پیل کړي دي. همدا درسونه د لسم ټولګي د بیولوژي په برخه کې هم شته دي، تر څنګ یې په پوهنتونونو او انسټیټیوټونو کې د مختلفو برخو په بیولوژي کې هم شته دي. د دې په خاطر چې تاسو اسمیلیشن او پیژنئ، لومړی همدغه متن ته راځو. متن وایو، کله چې متن وایم تاسو باید ضرور په متن باندې خپل ګوتې یا قلمونه تیر کړئ. د دې په خاطر چې لتاسو متن یا عبارت ورک نشي. ګرانو زده کوونکو، لیکل شوی دی اسمیلیشن. ګورئ اسمیلیشن لاندې تعریف لیکل شوی دی. د بیولوژیکي ترکیب ټول تعاملونه چې د انرژۍ په شتون کې د تغذیه، وده او انکشاف لپاره سر ته رسیږي د اسمیلیشن په نوم یادیږي. د تعریف دی د بیولوژیکي ترکیب ټول تعاملونه چې د انرژۍ په شتون کې د تغذیه، وده او انکشاف لپاره سر ته رسیږي د اسمیلیشن په نوم یادیږي. موږ په حجرا کې د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن په نوم دوه اصطلاحات لرو یا دوه ډوله تعاملونه لرو. ګورئ موږ وړاندې هم ویلي دي چې د حجرې میتابولیزم په دوه ډوله دی، انابولیزم، کټابولیزم. بل طرف ته اسمیلیشن او ډیسمیلیشن اصطلاحات هم لرو. د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن په نوم اصطلاحات انابولیزم او کټابولیزم ته ډیر ورته دی. دلته د اسمیلیشن په حق له لږ څه ناڅه خبرې کوم. بیا تاسو پوهیږئ تعریف لیکل شوی وایي د بیولوژیکي ترکیب ګورئ د ژوندیو موجوداتو په دننه کې، یعنی د حجراتو په دننه کې ترکیب جوړېدل. د بیولوژیکي ترکیب ټول تعاملونه، یعنی هغه تعاملونه، هغه عملیه یا پروسې چې یو ترکیب پکې رامنځته کیږي، یو څه پکې رامنځته کیږي، فرزن پروټین پکې رامنځته کیږي یا ګلوکوز پکې رامنځته کیږي. ګورئ دا هر څه چې رامنځته کیږي دا هم انرژۍ ته اړتیا لري، ځکه دلته لیکل شوی دی چې د انرژۍ په شتون کې موږ غذایي مواد خورو. هماغه د انابولیزم موضوع ده. غذایي مواد خورو، انرژي مصرفیږي تر څو د دې غذایي موادو څخه یو څه جوړ شي، د دې څخه پروټین جوړ شي یا شهم جوړ شي ځکه وای ګورې دی بیولوژیکی ترکیب ټول تعاملونه چې د انرژي پښتون کې یعنی انرژي مصرف کیږي دلته د تازه لپاره ود لپاره او انکشاف لپاره سر ترسیږي د کوم تعاملونه چې سر ترسیږي د بعد تازه لپاره وي لکه مایتوکاندریا چې انرژي مصرفوي یا مایتوکاندریا چې یا د حجرې نور اورګانیل چې ګلوکوزو ته اړتیا لري ګوره یو وار یو څه جوړ شول او بیرته په مصرف رسیږي یا د ود لپاره د حجرې د ود لپاره یو مواد جوړیږي پروټین جوړیږي بیرته په مصرف رسیږي او د انکشاف لپاره جوړیږي انکشاف پراختیا ته وایي لومړی مایتوکاندریا فرضاً جوړه شو هغه کوچنی ده هغه غټیږي د غټوالي لپاره همدغه تعامل ته ضرورت لري لومړی باید انابولیزم یا اسمیلیشن ترسره شي دلته ورک نشئ ګورئ ټول فکر درسته وکړئ په لنډ ډول دومره زده کړئ چې اسمیلیشن انابولیزم ته وایي یا انابولیزم ته ورته موضوع ده په انابولیزم کې مواد جوړېدل د څه لپاره جوړېدل تر څو د یوې حجرې په وده کې برخه واخلي تر څو د یوې حجرې د تعزیه لپاره مواد برابر کړي تر څو د یوې حجرې د یوه اورګانیل د جوړېدو لپاره یا د هغې د انکشاف لپاره کار ترسره کړي د دې په خاطر دلته اسمیلیشن موضوع هم راغله اسمیلیشن هم همدا موضوع ده همدې ته وایي یو تعامل ترسره کیږي مواد جوړېږي چې دا د حجرې د تعزیه لپاره بیا په مصرف رسیږي یا د تعزیه ترڅنګ د حجرې د انکشاف لپاره د ود لپاره دغه په مصرف رسیږي چې هغې ته بیا ډیسمیلیشن وایي لاندې لیکل شوی دی هغه خوراکي توکي چې له بهار څخه حجرې ته داخلیږي د حجرې د ننه موادو څخه ډیر توپیر لري یعنی فرق لري خو د اسمیلیشن عملیې په واسطه د حجرې په موادو بدلیږي مونږ خوراکي مواد خورو لومړی معدې ته ځي بیا کولمو ته ځي بیا د وینې په واسطه هغه ینې ته ځي یا د بدن نورو حجراتو ته ځي کله چې حجرو ته ځي ګورئ دلته په د لاندې دو جملو کې داسې ویل شوي دي چې دغه مواد د حجرې د موادو سره فرق لري باید یو تعامل په ترسره شي تر څو دغه مواد د حجرې د موادو سره ورته والی ولري او حجره یې مصرف کړي دغه تعامل چې پې ترسره کیږي دا اسمیلیشن نومیږي اسمیلیشن ګورې د دې تعامل په نتیجه کې شاید له موادو څخه پروټین جوړ شي پروټین د حجرې د موادو سره ورته دی همدغه پروټین بیا په مایتوکاندریا کې استفاده کیږي همدغه پروټین چې جوړ شي دغه کیدای شي د حجرې په حجروي غشا کې استفاده شي نو دغه تعامل چې د حجرې لپاره دغه ډول مواد برابروي یا ترکیبوي دې ته اسمیلیشن وایي اسانه موضوع د هماغه د انابولیزم مفهوم په کې پروت دی راځي صفحه واړوئ پنځمه صفحه کې ډیسمیلیشن لیکل شوی دی ډیسمیلیشن ډیسمیلیشن برعکس تعامل دی تعریف لیکل شوی دی د حجرې ټول تخریبي تعاملونه د ډیسمیلیشن په نوم یادی ګورئ په اسمیلیشن کې د حجرې لپاره مواد جوړ شول ګلوکوز جوړ شول پروټین جوړ شول لیپیډ یا شاهم جوړ شول اوس په همدغه موادو باندې بیا یو بل تعامل ترسره کیږي چې دغه تعامل تخریبي تعامل دی تخریب پکې رامنځته کیږي کوم مواد جوړ شوي د هغه بیرته تخریبیږي دې ته تخریبي تعامل یا ډیسمیلیشن وایي ځکه وایي ګورئ تعریف د حجرې ټول تخریبي تعاملونه د ډیسمیلیشن په نوم یادیږي اسمیلیشن ډیسمیلیشن دوه کلمې شوې دوه اصطلاحګانې شوې تاسې ورسره بلد شوی لاندې لیکي د دې عملیې په واسطه د حجرې مواد بدلون مومي یعنی تجزیه کیږي هغه پروټین چې جوړ شوی وو یا هغه لیپیډ چې جوړ شوی وو هغه بیرته تجزیه کیږي د حجرې لپاره انرژي ترې جوړیږي دریه مالیکه کې لیکل شوی د تجزیوي تعاملونو تخریبی یا تجزیوي دواړه یو خبره ده یا د ډیسمیلیشن تعاملونو د تجزیوي تعاملونو په نتیجه کې انرژي منځ راځي کله چې غذایی موادو باندې عملیات ترسره کیږي هغه تخریبیږي د هغې په نتیجه کې انرژي لاسته راځي بیا یې وایم د تجزیوي تعاملونو په نتیجه کې انرژي منځ راځي چې د حجرې د تعاملونو لپاره کارول کیږي ته بیا د حجرې د نورو تعاملونو لپاره هم دغه انرژي په کار وړل کیږي څه ډول ګورې موضوع ډیره ژوره ده خو که چیرې فکر وکړی هیڅ زده کوونکی به نه پاتې کیږي چې په همدغه موضوع باندې پوه نه شي دلته په دریمه جمله کې مو داسې وویل چې د تجزیوي تعاملونو په نتیجه کې انرژي منځ راځي ګورې دا یو تعامل شو چې تجزیه ترسره شوه پروټین تجزیه شول لیپید تجزیه شول شحم تجزیه شول انرژي لاسته راغله همدغه انرژي بیا د نورو تعاملونو په ترسره کولو کې ونډه اخلي فرضاً انرژي جوړه شوه حجره کې بیرته موږ خوراکي مواد خورو هغه خوراکي مواد چې موږ وخوړل د هغې څخه مواد جدا کیږي پروټین ترې جوړیږي کاربوهایدریت شحم د دې موادو د جدا کیدو لپاره د دې موادو د لاسته راتلو لپاره بیا انرژي مصرفیږي چې دغه انرژي مخکې له مخکې د یوه بل تعامل په نتیجه کې تولید شوې ده حجره د تعاملونو لپاره یا د میتابولیزم لپاره هم انرژۍ ته ضرورت لري نه یوازې د دې لپاره چې هغه نور کار ترسره کړي فرضاً د عضلاتو حجره یا د غوښو حجره یوه وظیفه دا لري چې حرکت ترسره کړي د دې لپاره هم انرژي برابروي تر څو عضلات یا انسان بدن حرکت ترسره کړي خو بل طرف ته د دې لپاره هم انرژي برابرېږي چې یو تعامل پې ترسره شي زه یو مثال ورکوم که چیرې یوازې موږ انرژي د دې لپاره استفاده کولی چې موږ حرکت پې ترسره کړو نو هغه کسان چې حرکت یې نه کولی فرضاً یو معیوبه کس چې په کار پروت وي یو بستر کس چې هغه په بستر پروت وي هغې به هیڅ خوراک ته ضرورت نه لرلی ولې ضرورت شته دی دلته په بدن کې میتابولیزم عملیې ترسره کیږي د همدغه میتابولیزم لپاره انرژي ته ضرورت دی میتابولیزم خپله تعاملونه دي څلورمه لیکه کې لیکل شوی دی د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې چې د حجرې په داخلي موادو پورې اړه لري د موادو او انرژۍ له تبادلې څخه عبارت دي مواد او انرژي یو له بل سره تبادله کوي مواد په انرژۍ بدلوي چې دا حالت د حجرې د ژوندي پاتې کیدو ودې او نورو فعالیتونو بنسټیز شرط ګڼل کیږي یعنی د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې دا د حجرې د ژوندي پاتې کیدو لپاره مهمې دي د ود لپاره مهمې دي د نورو فعالیتونو لپاره یو نفر حرکت کوي یوه غوده ده په هغې کې کوچنۍ حجرې دي هغه لاړې جوړوي ایچ سی ایل جوړوي د دې لپاره هم انرژي ته اړتیا شته ده لاندې نوټ لیکل شوی دی په ځوانو او فعالو حیواناتو او نباتاتو کې میتابولیزم ډیر چټک وي ځوانان یا نوي نباتات یا حیوانات په دوی کې میتابولیزم ډیر چټک وي میتابولیزم همدغه انابولیزم او کټابولیزم دی یکه داسې ووایم چې میتابولیزم همدغه اسمیلیشن او ډیسمیلیشن دی اسمیلیشن جوړیدل ډیسمیلیشن تخریبیدل همدغه عملیه ده دلته په نوټ کې داسې ویل شول چې په ځوانو او فعالو حیواناتو کې ځوانان ګورې ډیر فعالیت لري په دوی کې میتابولیزم هم ډیر چټک وي یا حیوانات نور حیوانات په همدې ډول په نباتاتو کې په دوی کې میتابولیزم ډیر چټک وي میتابولیزم بیا دوه برخې لري اسمیلیشن ډیسمیلیشن یعنی دوه ډولونه لري یا دوه ډوله تعاملونه پکې سرته رسیږي یا داسې وایو چې انابولیزم او کټابولیزم هم ډیر خوراک کوي هم ډیر مصرف کوي ځوانان ګورئ ډیر خوراک هم کوي او ډیر مصرف هم کوي. مصرف په دې ډول کوي چې دوی ډیر فعالیت کوي. نو هیله ده چې مفهوم به مو اخیستی وي. نو په لنډ ډول دومره زده کړئ چې اسمیلیشن او ډیسمیلیشن په بیولوژي کې دوه نوي اصطلاحات دي چې همدغه انابولیزم او کټابولیزم ته ورته مفهوم لري. لاندې یو بل عنوان دی پنځمه صفحه کې، په ژوندیو موجوداتو کې د انابولیزم او کټابولیزم اندازې. ژوندي موجودات لکه انسانان، په دوی کې د انابولیزم او کټابولیزم اندازه. ګوره، دا موضوع تر ټولو ډیره مهمه ده، باید ځانونه پرې پوه کړئ. په دریو برخو کې یا په دریو پاراګرافونو کې مو همدغه موضوع را لنډه کړې ده. لومړی شماره ګورئ، که چیرې د انابولیزم او کټابولیزم اندازه یو برابر وي. ګورئ، انابولیزم او کټابولیزم دواړه تعاملونه دا که یو برابر و څه پیښیږي؟ لیکل شوي دي، که چیرې د انابولیزم او کټابولیزم اندازه یو برابر وي، که حیوان وي یا نبات، نه وده کوي او نه یې په وزن کې کموالی راځي. مهمه موضوع ده. موږ فرضاً یو انسان فرض کوو، 25 کلن انسان دی، یو سړی دی، په هغه کې انابولیزم چې څومره سرعت مومي په هماغه اندازه کټابولیزم هم وي. څومره اندازه چې خوراک ترسره کوي په هماغه اندازه مصرف هم ترسره کوي. د دې کس نه په وزن کې کموالی راځي نه زیاتوالی راځي، دا به په متوسطه اندازه وزن لري. فرضاً 80 کیلو وزن لري. که چیرې د دې کس د انابولیزم اندازه د کټابولیزم سره ورته وه، تر اخیره پورې به همدغه 80 کیلو وزن لري، ځکه انابولیزم کې مواد لاسته راځي. موږ خوراک کوو، د انابولیزم د عملیې په نتیجه کې له خوراک څخه انرژي یا د انرژۍ هغه مواد لکه پروټین، لکه شحم، لکه کاربوهایدریت دغه لاسته راځي. د ته انابولیزم وایي. څومره خوراک چې کوو دومره انابولیزم زیاتیږي. خو که چیرې په همدغه اندازه کټابولیزم هم ولرو، کټابولیزم هغه وخت پیلیږي کله چې اړتیا وي، کله چې یو نفر ډیر فعالیت کوي، کټابولیزم په هماغه اندازه زیاتیږي. اوس که چیرې دا دواړه مساوي شول، دومره خوراک وکړي چې څومره مصرف کوي، د دې کس په وزن کې زیاتوالی او کموالی نه راځي. یو نفر یو چاته وایي، ګورئ چې ته خو هماغه احمد یې، نه غټېږي نه ډنګرېږي. د دې علت دا وي څومره خوراک چې کوي په هماغه اندازه مصرف هم کوي. دا مهمه موضوع ده. اوس په علمي ډول تاسو په دې پوهیږئ چې ولې یو کس نه غټېږي او نه کمزوری کیږي یا ډنګرېږي. علت یې همدا ده چې په بدن کې دا دوه تعاملونه سره ورته دي، یا دومره مصرف کوي یا دومره خوراک کوي څومره چې مصرف ترسره کوي. دوهم، که چیرې د انابولیزم اندازه نسبت کټابولیزم ته زیاته شي، هغوی یا وده کوي یا مغلق کیمیاوي توکي زیرمه کوي او د یوه شخص په وزن کې زیاتوالی راځي. که چیرې انابولیزم زیات شو، د انابولیزم تله درانده شوه، د کټابولیزم اندازه سپکه شوه، د کټابولیزم اندازه یا هغه تله سپکه شوه، په دې وخت کې یو نفر وده کوي، یو ماشوم کوي، 15 کلن 15 کلن هغه لویږي، پورته جګیږي، وده کوي، اندامونه یې غټیږي، اوږدیږي. که وده ونه کړي، یعنې داسې کسانو چې هغه وده نه کوي، فرضاً د 25 کلنۍ نه وروسته وده په مکمل ډول ودرېږي. یو 30 کلن نفر دی، هغه هیڅکله نه جګیږي، یعنی خپل حالت لري. د خپل فرضاً یو نفر د 180 سانتي متره جګوالی لري، او دغه نفر 30 کاله عمر لري، هیڅ کله نشي کېدای چې په 20 کلنۍ کې د ده قد 180 څخه 190 سانتي متر ته پورته شي، ځکه په دې حالت کې وده بنده وي. نو دلته د سیول شوی چې یاو وده کوي کدی وده حالت نه وو یعنی عمر هغه سره برابر نه وو نو بیا مغلق کیمیاوي توکي زیرمه کوي. مغلق کیمیاوي توکي همدغه پروټین دي. مغلق کیمیاوي توکي یعنی پیچالی. مغلق معنی پیچالی. پیچالی یا مغلق کیمیاوي توکي همدغه شهم دي، واز دي دي. نو کله چې دغه شهم په بدن کې زیات شي، دغه واز دي زیات شي، نو دیو نفر وزن هم زیاتیږي. ګوره وزن څه ډول زیات شو؟ انابولیزم زیاد شو، کاتابولیزم کم شو. مواد کوم مواد چې د خوراک څخه خلاص سره زی هغه په هغه اندازه نه مصرفیږي. نو د دغه خوراکي توکو څخه داسې مواد جوړیږي چې هغه کیمیاوي مواد دي، لکه پروټینونه، لکه شهم یعنی واز دی. بالاخره کله چې دا جوړ شول دا په بیلابیلو برخو کې زیرمه کیږي او نفر د ډیر چاغ دی. په مختلفو برخو کې واز د ځای پر ځای کیږي. د پوستکي لاندې په بیلابیلو برخو کې د واز په ډول دغه شهم ځای پر ځای کیږي. که یو نفر ډیر پروټین استعمال کړی وي نو بیا عضلات غټیږي، اندامونه یې غټیږي. ځینې کسان دي نور ډنګر وي خو د خېټې په برخه کې هغه غټ وي، خصوصا نارینه. علت یې همدا ده چې دوی پروټینی خوراکونه ډیر نه وي کړی، بلکې شهمی خوراک، هغه خوراکونه چې غوړ لري هغه یې ډیر کړی دی. ښه، ګورئ په دې هم تاسې پوه شوئ چې څه ډول چاغوالی رامنځته کیږي. کله چې انابولیزم زیات شو، کټابولیزم کم شو، خوراک زیات ترسره کیږي، مصرف کم ترسره کیږي، دغه کسان غټیږي. مونږ وایو چې دومره زیات خوراک کوي خو کار یا فعالیت نه کوي، ګورئ غټ به شي. داسې ما کوه، لږ فعالیت هم ورسره کوه، تمرین ورسره کوه. که دا کار ونه کړي غټیږي. نو علت یې همدا ده چې هلته انابولیزم زیاتیږي، کټابولیزم کمیږي. بله نقطه، دریمه نقطه، ګورئ کله چې د کټابولیزم اندازه نسبت انابولیزم ته زیاته وي، دا ځل کټابولیزم زیاته و انابولیزم په نسبت. کله چې د کټابولیزم اندازه نسبت انابولیزم ته زیاته وي، ژوندی موجود زیرمه شوي مواد مصرفوي، په وزن کې کموالی راځي او په پای کې مري. میتابولیزم کې غیر عضوي مواد او عضوي مرکبونه برخه اخلي. دریمه نقطه، ګورئ کله چې د کټابولیزم اندازه نسبت انابولیزم ته زیاته وي، ژوندي موجود کې زیرمه شوي مواد هغه مصرف کیږي. یو نفر دی غوښې لري، وازده لري، دغه مصرف کیږي، بالاخره ډنګریږي. د انابولیزم اندازه کمه ده، کټابولیزم زیات دی. خوراک یو نفر کم کوي خو مصرف زیات کوي. یو نفر دی ټوله ورځ کارونه ترسره کوي، ټوله ورځ مصروف وي خو خوراک ډیر کم کوي، ضرور ده چې ډنګریږي. علت یې همدا وي چې هغه شهم، هغه پروټین یا هغه غوښې چې دغه کسی جوړ کړی دی دا په مصرف رسیږي، له امله یو نفر ډنګر کیږي. هیله ده چې دا مفهوم به مو هم اخیستی وي چې ولې یو نفر ډنګریږي. علت یې همدا وي چې کټابولیزم زیاتیږي، انابولیزم کمیږي. او بله ده چې په میتابولیزم کې عضوي مواد غیر عضوي مواد دواړه برخه اخلي. عضوي مواد لکه پروټینونه، شهمونه، د خوراکي مواد. غیر عضوي مواد لکه اوبه د میتابولیزم لپاره مهمې دي. قدرمنو زده کوونکو، درس هم دومره بس دی. وروستۍ درې نقطې ډېرې مهمې دي. کانابولیزم او کټابولیزم سره ورته و. یو نفر نه چاغېږي او نه کمزوری کیږي یا ډنګر کیږي. کانابولیزم زیاد شو، کټابولیزم کم شو، یو نفر چاغیږي، غټیږي. که کټابولیزم زیاد شو، انابولیزم کم شو، یو نفر ډنګر کیږي. دا چې موږ په وروستۍ جمله کې وویل چې په میتابولیزم کې عضوي او غیر عضوي مواد مصرف کیږي یا دا پکې برخه اخلي. همدغه مواد په شپږمه صفحه کې موږ بیا وایو، ګورې عنوان دی په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه. اوس لپاره همدومره بس دی. اسمیلیشن ډیسمیلیشن تاسو وپیژنده. اسمیلیشن میتابولیزم ته ورته تعامل دی، هماغه تعامل مفهوم دی. ډیسمیلیشن تخریبي تعامل دی یا تجزیوي تعامل دی لکه کټابولیزم. او درې دغه نقطې هم درسره زده کړئ تر څو تاسې د دې موضوع په برخه کې په علمي ډول پوه شوی وای. ښه ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو، نن ورځ زموږ څلورمه درسي خپرونه ده. تاسې د حاضرۍ کارتونه راواخلئ. په څلورمه خپرونه کې زموږ د حاضرۍ توری د بی توری دی، نو ټول زده کوونکي څلورمه شمره پیدا کړئ. دوهمه خانه چې د بی توری په منځ کې ورته لیکل شوی دی دغه خانه توره کړئ. هیله ده ټول به حاضري ورکړئ او دغه کارتونه به تاسې ډیر ښه خوندي وساتئ. په یاد ولرئ دغه کارتونه باید تاسې ډیر پاک وساتئ، او کله چې کومه خانه توره کړئ نو د یو څه وخت لپاره دغه کارت ځان ته کیږدئ تر څو دغه خانه وچه شي. ځکه که چیرې رنګ شوي خانه باندې لاس کیږدئ یا بل شای ور ولګیږي نو دغه رنګ ایخوا دیخوا ورباندې سولیږي. نو په همدې خاطر کله چې خانه توره کړئ کارت د څه وخت لپاره څنګ ته ږدئ تر څو دغه خانه وچیږي او رنګ پوخ شي، یعنی وچ شي. اوس لپاره خبرونه پای ته رسوم، تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.